السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په روان 2022 کال کې له 1,015,000 کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځپاڼې د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکول وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې له وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزرن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د می پر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکتاګ پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکتاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره د خپلې هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه ورا پاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولی.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابته باندې د افغانستان بانک سره لرو، نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو جواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. G7 ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې راټول شوي وو، د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خوا د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهی د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. د نړۍ وو سترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلې او شمنه یې کړي چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپلې حادثه او مرستې نسپموي. د جیو ډلې ټینګار کړي چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید په نښه شي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د وی مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د کتابونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغ ډیر شمیر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینی برابرول دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل دا پخپله یعنی هغه بشری ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږیدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته را مجبوروي. د همدې
موضوع ته کتو طالبان فکر کوي څومره د غواندېښنو ته پام کوي. په ظاهره د غواندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده طالبانو ډیر جدي خبرګونو خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع د نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د اناناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د اناناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او هم تو رنگ حجاب زما فرهنگ دی. زما فرهنگ خو هغه ګڼ کمیس او رنگ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچيري بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږې او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټه مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا دا غم نړۍ د اصول په اساس باید تجوند وکړي.
دا طبيعي دی چې موږ غفاري دا چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د خوندزیو په اړه کوم پریکړې اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې ساري؟
طالبان تر دې د هیڅ نه وقانې کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړل لپاره حداقل اقل موږ هم ولستن دی وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچيري دغه شی ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسي کې او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره ترهګری سرکټونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واځي شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه واځي داخلي کړي چې لګکې چوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه او کاوغوي واځي او ول چې دوی دلته ترهګری بریدونه لپاره زمينه سازي کوي. دا غشيان دي چې واځي د دې سبب د دې مثال ګرځیدای شي او واځي دا ثابتول شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلون کړي او دغه جګړه کچېری طالبان په دغه رقم شو اوس روان دي روان او سیګ نو د دې بلې جګړې لوی لامل په خپل طالبان.
ډیره مننه. سلامت او سید خزو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلای شي. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاری احتساب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو پر رابطه باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د تیلي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی ورته شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چله دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم
شورای is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوې حمله لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یو وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسي د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیه خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو پننګرهار کې د محصولانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقه پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقه به اته ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوې وو ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټوټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اسکه بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلا پیدا کوي. دغه ګروپونه زموږ هدف داخلي کرکټ ته ورته ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پونتونونو استازي هم د دې لوبو لپاره یو خوخ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پونتون د بدني روزنې امیر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه د ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نو موړې وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه پلا رواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې تر سره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغه کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پونتونونه داسې یو زمينه برابر هم
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه مخصص ټورنمنټ په لار اچولی ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپیژندلي دي.
اوریدونکو مخکې له دې چې اسمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو ډېر شلو لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د څلوېښت لوبغاړو په ګډون د میمنی هوا ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوه. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وایي د دې سیالیو د کېدو هدف د ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید رای مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت له خواستین لیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیک نن دیلی کیپټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی پر ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماخام شپږ بجې او ډېر شقیقې پیلېږي. کیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوړه لیک په سګنی فصل کې دوه لوبې کړي چې دواړو یو خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلون کې په لیک کې مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټون کې باید مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوړه لیک په سګنی لوبو کې تر دې دمه ګجرات تیتانس مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهور ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د پنځلسمې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یو ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکي ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دند درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه وروسته دند له لاس ورکړي او اوس لګانو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورونی یار غړي ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي هم په افغانستان کې هغه سن دي. برعکس دې دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد پغالي اولاد او تفاره دې کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی ده. د غوړس د کورنیز ون پاړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیس کې د ځوان طریقه فردي شوی ده. هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپو امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نسی پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو دا منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درجه زخت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخیل لمنځزي.
د ښاغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دی، نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپو امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنۍ کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 40 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال د بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وا اوس د دې بودجه 8 مليون 900000 قرانې ده چې دا تقریبا یو پنځم ده نو تقریبا اتیا فیصد کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه قرانې بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډیر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 مليارد ډالر پرته له زمونږ بودجه څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسوال قوس سره مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینلمللي رول دل لوړ و ډیر زیات و که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لږې شوي وي ځکه چې په ژنف کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چیرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 مليارد ډالر یې کم کړل بل ګشت 300 مليون ډالر یې کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه وو اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. مثال په توګه د تیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودیجې کې په دا 2023 کې البته حالات خنو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللیو کچېره مرستي وی خو دا ګلګلدار او قریانو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جمله څخه هم څوک وی چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی. دوی خرسمره منل چې 3 مليارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې دي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنی دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې 1.4 مليون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نومونو تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 مليارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه هېڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ د 7 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی ته ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سل چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازینی څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانی فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې اول صداقت کار نه کوي. د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامه شتون لري، او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلې د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکې دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدان او تانګ څنګه لرو هله د چي د خبرونه را سره واوري. دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایلو را څرخي، خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی پر روان 2022 کال کې لولس میلیونه او 15 لک افغانانو سره اصراری مرسته کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنیو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت له چارواکو او د غرض د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړاو د وضع شویو شرایطو له امله د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. ښاغلي زیرک پرون ازادي رادیو ته ویلي وو پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي، او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم هم ګزن وهلې دی. دا په داسېمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د یو روغتیایي مرکز اداري لابراتوار د مې پر 15 نیټه د میرامشا په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلې دی. په پاکستان کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په لومړي ځل د اپریل پر 22 او ورپسې د اپریل په 13 نیټه دوه ماشومان ګزن وهلي وو. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې واړه پېښې په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپخین د وسړي په ډزو یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. چارواکي وایي پېښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوې دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځان له کبله انتقاد کړی دی. کیم جنګ اون خپل پاوست امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبيږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماخام شپږنیمه بجې پیلېږي. دلی او پنجاب لوبډالو د هند غوره لیگ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډالو ته د دې لوبې ګټل زکه مهم دي چې بایلونکي په لیگ کې د پرمختګ چانس له لاسه ورکوي او د ګټونکو لپاره بیا پرمختګ چانس شته. سمه خاګله ازادۍ رادیو نه اوري ک غوړی چې دا خبرونه او د غرض د ازادۍ رادیو راپورونه ولولي زموږ په ویپانه کې مندلې شي. د ویپانه آدرس دی azadiradio.com. په ویپانه کې زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي د ازادۍ رادیو پر ویپانه بسنه مکوي. د فیسبوک پانه ته سرور ښکارا کوي. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي. تاسو به د ورځې له تازه پیښو خبرونه نه خبرېږئ. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه کې هم شته، په ټویټر مو هم فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز کې انستاګرام کاروئ، په انستاګرام کې هم د ازادي رادیو پاڼه در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مهیره وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي، د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډي جوړی کړی دی او تر اوسه مخکخ منډه جوړون کړي.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډلو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ دي چې د روانې مې میاشتې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراس کې به له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې د تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبي وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبيږي. د کابل د فوټسال لیگ په چا چاونه نن تر سره سوا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سوا. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکي ونی د شنبې په ورځ د یو لس ټیمونو ترمنځ د 15-15 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې سول، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره د غسیالې روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشن ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبي پر مهال په زورګونو نندارچانو د اوکراین بیرغونه لزان سره درلودل او له هغه هیواد څخه چې د فبروري په 23مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل شوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ورنین چې د دغه لوبي کمنټري کوله ویل دا لوبه ډیره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ورنین زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوی ده چې د اوکراین د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یو مقدماتي لوبه کې د سکاتلند لوبډلې سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکي لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې له ویل سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکراین د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیره اونۍ د هغه هیواد له لوبډلو څخه درویش لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون پیو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. آیا پوهیږي چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دم غړې د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکتګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب دی. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوبې شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې به نورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړي دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دی. د په لسو لوبو کې 538 منډې کړي دي. د دې تر څنګ ایل راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي په لسو لوبو کې 450 منډې کړي او دویم مخکښ منډه جوړونکي بلل کېږي. او شیکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبېږي په لسو لوبو کې 379 منډې کړي او درېیم مخکښ توپوهونکی دی. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر تو بچونکی چال په لسو سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې دی. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادو بیا په لسو لوبو کې 13 او ګیکسو روباډه بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه په لسو لوبو کې د 19 وکټو په اخیستو درېیم مخکښ تو اچونکی بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو واوریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څومره مهمه ګټه لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ ل اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر تورنمنت کې لوبيږي. دغه ایکسپیرینس دغه لوبيز تجربه دغه لوبيز مهارتونه ورسره لوړيږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رائے وکاری او دغه سی بندیزونو مخاوني ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس پشپاړه سو هندي کلدارو باندې شپاړه سو لکه هندي کلدارو باندې خصل شوی. دغه سی نبی نور نور یانګستر زمون فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمه له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول. درنو اوریدونکو په همدې سره د دیونی د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختم سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بدل اوسئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټک ای او آر جی.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي متعلم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باند ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې هغه کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده.
زکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې دی ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما ماشته 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ التیاوی په پر کېږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککړی غاړې کاو ما مارو پخلا کاو ما مارور پخلا کاو ما سفر جوړ جانان پر کوټه ستاد سي د دنیا غټ زدا سي د دنیا غټ بيتالي ما د نړۍ کنا وای خط بیر شای کنا وای خط بیرا نه شای سورت کرای سر اشکار سیلا ما گنج دل چای لا سی وٹ کرے دا وکه توڑی غر کا سیدا مولا نور غر کا سیدا مولا نور ستا خدو نالی
ma di dostan jamela tanana ہم نے والا اسرائیل